رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده د 1990 کال د سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2019 کال د جولای د میاشتې 16مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغان هیات په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته تللی. د قطر امیر همدا میاشت دلته واشنگټن ته راځي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره غږیږي او په برما کې په یوې دوه کلنې نجلۍ جنسي تیری شوی.
د مطبوعاتو او مدني ټولنو استازو قطر ته په تلونکي هیئت غږ کړی دی چې طالبانو ته یوازې د خپلو ډلو نه بلکې د ټولو افغانانو پیغام ورسوي.
که چیرته هر هغه ډله غواړي خپلې غوښتنې دوی هلته په توافق رسیږي او د افغانستان خلک محرومیږي، نو بیا به تشویش دی چې یو باثباته سوله به نه راځي.
په کونړ کې د ولسي خلکو د وژل کېدو په اړه احتجاج سوی.
دا حکومت د ولس د بچی نه جوړ شوی دی چې بچی مې په اردو کې او حکومت راځي ما وژني.
په کندهار کې په سلګونو کسانو د سولې د روانو هڅو په ملاتړ نن یوه لویه غونډه درلوده او په پکتیکا کې خلکو د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې او نورو مطالبو مخکې عاشق الله رحمزوی او زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. افغان هیات په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته تللی. دغه هیات نن په غی خاص الوتکه کې دوحې ته پرواز وکړ چې قطر ورلېګلی و. که څه هم د هیات شمیر 50 کس ښودل شوی دی، خو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د 20 تنو نمونه راغلی دي. د افغان چارواکو تر څنګ د سولې عالی شورا غړي، د ښځو او مدني ټولنو استازي او پخواني طالب چارواکي هم پکې شامل دي. ټاکل شوې ده دا د بین الافغاني غونډه به سبا او بل سبا د قطر او جرمني په کوربتوب وشي. د طالبانو په شمول 48 تنه پکې ګډون کوي. دا غونډه په داس حال کې کیږي چې نن شنبه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د سره پیلېږي.
په دې باره کې مفصل راپور د خبرونو نو وروسته اوري. د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سر سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تم لومړۍ نیټې مخکې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره د لومړني توافم هیله لري.
نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر سر خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط، او هیله مو ده د راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار اخر نه وي، هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي.
خاغلی عمر ویل د افغانستان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په دې رابطه ډیر نږدې تفاهم موجود دی. وحید عمر همدارنګ ویلی دی چې د سپتمبر تر اول پورې زمونږ هیله دا ده او مونږ او بین المللي همکاران ټول په ګډه کار کوو چې تفاهم ته ورسیږو.
د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې د غزنی ولایت په ولایت کې د شیعهګانو په جماعت کې پرونی برید دوی کړی. په برید کې دوه تنه وژل شوي ول او د 16 نه زیات ټپي شوي ول. د غزنی د والی ویان عارف نوري ویلي دي چې 14 د ماښام د منځ په وخت وشول چې جماعت د خلکو نه ډک و. اته وژل شوي کسان ماشومان دي.
د قندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د معروف په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید شاته تمبولې ده. د قندهار د پولیسو نتا قسیم آزاد نن شپه امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي د معروف د ولسوالۍ په امنیتي کمربند د لیز بریدونه پیل کړل. جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. نوموړي زیاته کړه چې سیمې ته د قاتم ملاتړ د ماموریت د هوایي قوې د رسېدو سره سم په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او برید هم شاته تمبول شوی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یو قمندان محسن رضایی خبرداری ورکړی دی ک برتانیا د هغوی د تیلو ټانکر خوشینه کی په ځواب کې به د برتانی د تیلو کښتۍ ونیسي. د برتانی سمندري ځواکونو د همدې تیرې پنځشنبه پر ورځ په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر په دې شک ونیو چې تیل پکې بارول او سوریه ته وړل. بل پلو د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلی دی چې ایران باید د ډیر احتیاط نه کار واخلي.
د قطر دولتي خبری آژانس ویلی دی چې امیر شیخ تمیم ابن حماد ثانی د همدې روانې میاشتې په 9 تاریخ په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره ګوري. په راپور کې ویل شوی دی چې ښاغلی ثانی امریکا د چارواکو سره په سیمه ایزو او نړیوالو پرمختګونو وغږیږي. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر په 2018 کال کې په قطر تور ولګاوه چې د ایران او اسلامي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په همدې خاطر ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د قطر چارواکو دغه تورونه رد کړي دي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د لیبیا د حکومت د هغه مشر سره کتلی دی چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی. خو بل پلو بیا د ترکیه او هغه وسلوالو ترمنځ جنجال زیات شوی دی چې د لیبیا د حکومت سره په جګړو اخته دی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دفتر په اعلامیه کې د لیبیا د صدر اعظم فایز سراج حکومت مشروع ګڼل شوی او یو ځل بیا یې ورسره په خپل ملاتړ ټینګار کړی. لیبیا دوه حکومتونه لري. په غربي برخه کې صدر اعظم سراج واکمن دی چې پایتخت طرابلس په لاس کې دی، خو په ختیځه برخه کې بیا د خلیفه حفتر په مشرۍ وسلواله ډله حکومت کوي او د مرکزي حکومت سره په جګړو اخته دي. د ترکیې جمهور رئیس دا هفته د ځواکونو نه غوښتي چې د بریدونو نه دي لاس واخلي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په برما کې په یوې 2 کلنې نجلۍ جنسي تیری مظاهرې راپارولې دي. په زرګونو کسان د برما د مرکزي پلټونو د ادارې مخې ته راټول شوي وو او غوښتل یې چې په یوې 2 کلنې نجلۍ د جنسي تیری عاملینو ته سزا ورکړل شي. په دغه ماشومې جنسي تیری د مې د میاشتې په 14 شوی و او د دې ماشومې مور د برما محلي مطبوعاتو ته ویلي دي چې په لورې په وړکتون کې جنسي تیری شوی. د دغه مور له ادعا نه یوه ورځ وروسته یو 9 کلن سړی چې آن کیو میو نومیږي په دغه پیښه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو، خو محکمې د پوره اسنادو د نشتوالي په وجې چې دغه جرم ثابت کړي تورن شخص خوشی کړ. د برما د پولیسو مقاماتو ویلي دي چې آن کیو میو بیا د دغه جنایت د کولو په ګمان نیول شوی دی.
د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د ادلی په ولایت کې په یو کلي هوایي بمباري شوې ده. لږ تر لږه 13 پکې وژل شوي دي. دغه ادارې ویلي دي چې په وژل شوو کې وې ماشومان او درې ښځې دي. د جګړو له وجې کډه شوي خلک ول او نن د مهامبل په کلي کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شول.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په 2 ورځو کې د کالیفورنیا جنوبي سیمه 2 زلزلو سخت تجربه کولې ده. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
چارواکي وایي د جمعې په ورځ دنونه کالونه کالونه احساس شي. زلزله پیژندونکي لوسی جونز دا جمعې په ورځ وویل دا زلزله د هغې زلزلې نه چې قوت یې 6.4 درجې وو او د موهاوي دښتې ښارونه ریچ کریسټ او ترونای د پنځمې په ورځ وجړقول لسچنده پراخه وه. ریپورټونه وایي په ریچ کریسټ کې زرګونه خلک برق نه لري او د ترونا چارواکو د اوسیدونکو لپاره د څښلو د اوبو خاص کړی دی. دغه زلزلو ودانۍ نړولي، اورونه لګولي، خو تر اوسه پورې د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د دې زلزلې ټکانونه په ساکرامنټو او لاس ویګس او انتر مکسیکو پورې احساس شوی دی. دا کالیفورنیا والی گاوین نیوسم د خپل ایالت لپاره د سپینې ماڼۍ نه عاجل مرسته غوښتې ده.
او د هم پاتې خبرونه په سودان ګډان د خپلواکۍ غورځنګ نومیږي وایي چې د ګډ حکومت د جوړېدو نه وړاندې باید د یاغیانو سره د سولې موافقه شوې وه. د یاغیانو یوې بلې ډلې بیا ویلي دي چې او وروسته خبر ده چې د سریلانکا او هند ترمنځ کرکټ په سیالیو کې د نړیوال جام په سیالیو کې سریلانکا 240 منډې کړې دي او هند ته یې د ګټلو لپاره 215 منډو هدف ورکړی ده. هند په ځواب کې 320 منډې کړې دي. هیڅ لوبغاړی نه ده سوځېدلی او د لوبې 14 اور روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمه خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرو اترو په اړه د افغانستان حکومت وایي چې دوی تمه لري چې د راتلونکي سپتمبر پورې یو ابتدایي تفاهم ته ورسیږي. د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر وایي چې جمهور رئیس غنی له ښاغلي خلیلزاد سره په قطر کې د روانو خبرو په اړه مفصلې خبرې کړي دي. د بلې خوا نن تقریبا 50 تنو افغان سیاستمدارانو، د ښځو استازو او مدني مبارزونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته رسېدلي دي چې له طالبانو سره په شخصي توګه وګوري. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له شمیر استازو سره وګوري. د خبر لمخې عمران خان دغه لیدنه له افغان حکومت سره تر سلام مشوره وروسته کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار غواړي نړۍ ته وښيي چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي او پر سر یې امتیاز واخلي.
په ښکاره دوی نه دي بریالي شوي چې پر طالبانو هغه څه ومني چې دوی غواړي، خو د پردې تر شا طبیعي د طالبانو پاکستان تر منځ اړیکې شته او ډېر څه به یې ښایي پرې منلي وي. خو په ظاهره موږ داسې څه نه وینو چې طالبانو د پاکستان غوښتنې د سولې په برخه کې منلي وي. حتی یو غونډه په اسلام آباد کې پلان شوې وه، له قطره باید پلاوی ورغلی وي، خو طالبانو اسلام آباد خپل ورتګ رد کړل او ورنغله. لته
له طالبانو سره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د لیدنې خبر داسې وخت راځي چې د ځینو حکومتي چارواکو په ګډون نن شاوخوا 50 تنه افغان سیاستوال، د ښځو او مدني ټولنو استازي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته روان شول. افغان حکومت او طالبانو دواړو ویلي چې یاد پلاوی له طالبانو سره په شخصي ډول ویني او د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. دغه بین الافغاني غونډه چې د یکشنبې په ورځ د قطر او جرمني په قربتو پیلیږي، د طالبانو تر څنګ په کې څلور شپېته تنه ګډون کوي.
امیدوار یو چې دا فرصت چې برابر شوی دی، دا فرصت نه ښه استفاده وشي او دا د بین الافغاني تفاهم او بیا رسمي مذاکراتو د پیل لپاره زمینه سازي وکړي.
سیاسي شنونکي وایي دغه پلاوی چې د ولسمشري کاندیدان او د جهادي ډلو مشران پکې نسته، کولای سي تر یو حده له طالبانو سره د ولس خبره شریک کړي.
نتیجه به همدغه وي چې هغه کمیونیکیشن به سم وشي او د دواړو خواو واقعي خبرې به واورېدل سي او د مذاکرات او د پاره مذاکرات ورته ویل سي. یعنی مذاکرات د پاره مذاکرات ته یو ډول آمادګي به وسي چې څه ډول کولای سو چې افغان دولت او طالبان په مستقیم ډول خپل خبرې پایل کړي.
بلخوانن په کابل کې د رسنیو او مدني ټولنو استادو په یو ګډه غونډه کې قطر ته پرتلونکو پلاوی ژغ وکړ چې له طالبانو سره یوازې د خپلو ډلو نه بلکې د ټولو افغانانو پیغام شریک کړي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د خلکو ګټو باندې بحث وسی ترڅو هغه تامین سي کچیرته هر هغه ډله غواړي خپل غوښتنې دوی د توافق رسیږي او د افغانستان خلک محروميږي، نو بیا به تشویش دی چې بیا به ثبات سول به ناراضي.
افغان پلاوی داسې مهال دوه ته رسیدلې چې هلته لاله وړاندې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو مذاکرات روان دي. افغان حکومت وایي دوی تمه لري چې تر دوو میاشتو د سولې په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسیږي.
نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط، او هیله مو ده د راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار اخر نه وي، هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي.
شغلی عمر وای افغانستان هغه وخت سولې ته رسیږي چې یو مشروع حکومت د افغانانو استازیتوب وکړي او د دې لپاره د تلې د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې حتمی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وحید عمر وای د جمهور ریاست د ټاکنو مخکې د طالبانو سره د لومړني تفاهم په اړه هیله سته. شغلی عمر وای نن جمهور رئیس غنی او خلیلزاد په تلیفون کې یو نیم ساعت خبرې کړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل راپورټ را لېږلی.
د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تر لومړۍ وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره د لومړني تفاهم هیله لري. وحید عمر نن د شنبې په ورځ کابل کې د رسنیو استازو ته د افغانستان د جمهوري ریاست د نوي وایان صدیق صدیقي د پیژندلو غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د لومړني تفاهم وروسته به د سولې په اړه جدي خبرې پیل شي.
د افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ په دې ارتباط ډېر نږدې تفاهم شته. نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت له ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په همدې ارتباط، او هیله مو ده په راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسي د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار اخر نه وي، هغې نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کېږي.
وحید عمر ویل چې افغان حکومت د خپلو ټولو نړیوالو همکارانو سره د دغه سې تفاهم ته د رسېدو لپاره ګډ کار کوي، خو هغه ویل چې دا چې کله به دا هسې نتیجه ورکړي په اړه یې څه نشي ویلی. د جمهوري ریاست دغه چارواکي ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره مهمه خبره دا ده چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د مشروع حکومت استازي برخه ولري.
انتخابات شش میزان افغانستان حتمی است.
د دې کار لپاره د تلی د شپږمې نیټې ټاکنې حتمی دي. شفاف او سرتاسري ټاکنو تر سره کېدو لپاره زموږ هڅې د سولې د بهیر سره به موازی پر مخ لاړ شي. دواړه پروسې په یو ډول جدیت سره تعقیبېږي.
د افغان حکومت دغه چارواکي د سرګندونو وړاندې د سپتمبر تر لومړۍ ورځې طالبان سره د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو کابل ته د خپل سفر پر مهال هم خبرې کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت هم د جمهوري ریاست د ټاکنو وړاندې طالبانو سره د سولې لومړنۍ موافقې ته د رسېدلو پاکله خبرې کړې دي. تېره اونۍ طالبانو یو وین سویل شاهین د الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او طالبان ترمنځ مسایل تر 90% پورې بشپړ شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې که سم د دوحه په خبرو کې د پرمختګ په اړه ښکېلې غاړې څرګندونې کوي، خو لا هم د امریکا او طالبان ترمنځ په څو مسلو اختلاف شته چې په اړه یې نورو خبرو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد اسدالله وحیدي وایي د اختلاف یوه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش مسله ده.
په دې لا هم اختلاف دی چې امریکایي ځواکونه بهرني ځواکونه په څومره وخت کې له افغانستان څخه ووځي. دواړه اړخونه په دې وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي. پر دې لا هم اختلاف دی چې طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته حاضرېږي. امریکایان بیا بیا دا فشار وړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي، خو طالبان لا هم نه مني چې له حکومت سره خبرې کوي. البته په دې برخه کې په یو دریم حل کار کېږي چې که چیرې یو بې طرفه حکومت لنډمهاله حکومت جوړ شي او طالبان له دې سره خبرې وکړي، دواړه اړخونه په دې بحث کوي کېدای شي کومه مثبته پایله ولري. د پرمختګونو خبره دواړه اړخونه کوي د لپاره چې خلکو ته هیله ورکړي، مګر اختلافات شته او په اساسي مسایلو کې اختلافات شته. دغه بین افغاني غونډه به کېږي، له دې وروسته به بیا خلیلزاد له طالبانو سره خبرې غځوي او بیا به معلومیږي چې دوی په کوم مسایلو توافق کوي او په کوم مسایلو نه کوي. خو وم پړاو ته د هوکړې پړاو ویل شوی که نهایي هوکړه ونه شي، له شک پرته په اساسي مسایلو کې پرمختګ شوی وي او څه مسایل به پاتې وي چې ښایي پرتلونکو پړاوونو کې پرې خبرې وشي.
په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په دوام ټاکل شوي سبا به په دغه ښار کې دوه ورځنی بین الافغاني کنفرانس پیل شي. اسدالله وحیدي وایي د مسکو د کنفرانس ګډون کوونکو لیست ته په کتنې د دوحې کنفرانس ته په ټیټه کچه افغان سیاسیون او د مدني ټولنو د ادارو استازي وربلل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې نن په سلګونو کسانو د سولې د روانو هڅو په ملاتړ په یوه لویه غونډه کې وویل چې افغانان د دایمي سولې غوښتونکي دي. دوی دغه راز د بین الافغاني خبرو پر اړتیا باندې ټینګار وکړ. عزالله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ رالېږلی.
د خپل په خبرو کې سول راتلای دا تلس کاله برغلی وای موږ راس اخلاص کو سید
د ولزغ د سیاسي بهیر لوري د لوی کندهار هلمند فراز زابل او روزګان ولایتونو د دینی عالمانو ولسی او قومي مشرانو په ننني غونډه کې ویناوالو یو ځل بیا د افغانانو په مالکیت د بین الافغاني مذاکراتو او د غرض د صادقانه او دایمي سولې غوښتنه وکړه. دو قبایلی مشرانو زیاته کړه چې موقته او د دوی په وینا چې د معاملې پر بنسټ سوله هیڅ ورته د منلو وړ نه ده. دوی دغه راز د سولې رواني هڅې د افغانانو لپاره یو ښه فرصت وباله او غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ثبات لپاره دي شکیلې خواوې ورڅخه ګټه واخلي.
زما پر دولت تم دغه ژغ دی چې په هر قیامت چې چپ له نظام خرابېدو دی تر خپل ګټې چیر چې
خو دغه سوله چې راولي یو ابرانانه سوله چې دغه شپنډورو دغه مشرانو د لنګوټو تر سولې لاندې سول راشي
داسې صلح غواړو چې د اتلسو کالو ستړیاو تکالیف مو نظام مو پر ځای پاتې وي او هر افغان ته په خپل عزت سره که هغه طرف دی که دغه طرف دی د صلح څخه برخورداره شي.
د جنوبی ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د جګړو له کبله زیات زیان لیدلی، ځکه خو د سولې په ارزښت تر نورو ښه پوهیږي. خو ځینو ویناوالو بیا د نیوکې په ډول وویل چې د ګاونډیانو سره دي د تیرو قربانیو په بدل کې معامله نه ترسره کیږي. د دغو ویناوالو اشاره په ظاهره د کندهار د مخکنی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو پیش ته وایي چې د ویناوالو په وینا د سولې لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي او ګاونډیان یې په وژل کېدو کې لاس لري. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان داسې وایي:
نو سوله غواړو، با عزت سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې زموږ د هغو شهیدانو په وینو باندې څوک معامله ونه کړي. دا زموږ لپاره سور خط ته که ټول مړه کېږو هم موږ د خپلو شهیدانو د خپلو ارزوګانو او د خپلې خاورې استقلالیت او سره موږ سوله غواړو. هغه سوله نه غواړو زموږ پر سر بیا یا پاکستان معامله کوي یا ایران معامله کوي یا روس معامله کوي.
عمومي باور دا دی چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه لویه برخه غړي د جنوبي ولایتونو څخه دي او له دې سیمې څخه د سولې په ملاتړ ولسي حرکتونو ته د ځانګړي اهمیت په سترګه کتل کیږي. د قطر په پایتخت دوها کې د افغان سولې په تړاو له ناستو سره پر یوه وخت دلته په جنوبي ولایتونو کې هم ځایي قبایلي مشرانو د سولې په ملاتړ غونډې او جلسې زیاتې کړي دي. ځایي قبایلي مشران وایي چې له دې لارې څخه د دوی عمده هدف د جګړې تر ټولو غاړو پورې د اولس د سولې غوښتنې د غږ رسول دي چې له دوامدار جګړې څخه ستړي سوي او هره ورځ لویه قرباني ورکوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کونړ کې لسګونو قومي مشرانو احتجاج کړی او وایي 15 ولسی خلک یې وژل سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
دغه لسګونه ولسی خلک چې ډېری قومي مشران دي د کونړ مرکز سدآباد ته د احتجاج په ډول راغلي او وایي د تېرې پنجشنبې په شپه پر دو ځواکونو د وټپور په څپري کې 15 ولسی خلک وژلي چې دوی قومي مشران دي. قومی مشر ملک محمد کلام وای دغه ځانګړو ځواکونو د شپې 9 بجې دوه قومی مشران، یو 15 کلن چوپان او دوه نور کسان چې د دوی په باور د مالونو سوداګرو په دغه عملیاتو کې وژل دي.
دا حکومت د ولست بچی نه جوړ شوی دی چې بچی مې په اردو کې او حکومت راځي ما وژنه د دی وکیل دوه ځامن په اردو کې دي او دا سپینګیریا په کور کې وازی پاتې دی او تر ازه دا وژنه ستیق په ول سوال سی به منل دي چې ملکین دي او ماوین د والی سی به منل چې دا ملکین دي. هغه ته ثابته وه چې دا ملکیان دي، دا سپینګیري پټ نه و. دا سپینګیري والي لم راتله، ولسوال لم راتله، د عوام قام په سر کې راتله دي او خدمت کاوه.
د غزایی اوسیدونکو د کونړ لمرستیال والي سره ملیدلی. دوی وایي که په کلو کې دغه ډول خپل سری عملیات کیږي نو لتیختې بل هیڅ لار نه لري.
نو موږ مجبور یو چې دغه ځای نه کډې راوړو، په دې بازار کې ځان نه مړکو، ځانو ته ور واچو. یا دې دا دولت موږ له داسې ځایونه برابر کړي کورونه دی را کې چې موږ خپل مین او خپل ټاشوبې پرېد او راشو پاغي کې سوګنو. خو دلته د کرای وس نه لرو، کور نه لرو، ځمکه او جایداد نه لرو. اغل تم یو دړی نیمه پټی بزی او دغه تناشت د پادره د نیکنه د دې ملک خلک او د دې وطن تابعیت لرو. د نیکونو د وختونو د عمل دی او پاغي کې موږ پرېد نو موږ د تلو لار او د بل ځای د خلاصي دوه لار خونشته.
د تیرې پنځشنبه په ورځ د کونړ ولایتي ادارې ویلو چې د وټپور په څپري کې د شو عملیاتو په پایله کې لس داعش وسلوال وژل شوی او د وسلو یو ډیپو هم لمنځوړل شوی دی. د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار آشنا رادیو ته ویل چې 02 واکونو له دوی سره په دغه عملیاتو کې هیڅ همغږي نه ده کړې او د 15 ولسی خلکو د وژل کېدو د ادعا د چړنې لپاره پلاوی ټاکلې ده. دوی
د ادعا او په بنا باندې مونږ یو حیات ورته وټاکي امنیتي ملي پولیس ملي او د ولایتي ادارې نه دا په صحیح تجزیه او د فرد فرد پر اړه ته معلومات کوي چې دوی داعش وو، داعش سره همکار وو یا ملکي وګړي دي. په دې اړه به بیا په دو بادي کله چې گزارش راغی تاسو ته به معلومات درکړو.
مرستيال والی وایي د څپري سیمه چې عملیات پیښوي دا اوس د داعش وسلوالو تر ولکې لاندې ده. 02 واکونو له دې وړاندې د کونړ په مروره کې ورته عملیات کړي وو چې چارواکو پکې د یو شمېر ولسی خلکو وژل کېدل منلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو، 25 کاله وروسته د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې یوې زورورې زلزلې ډېر کورونه او تاسیسات خراب کړي دي. د رپورت تفصیل د ګالیا رڼا نورسانی څخه واوري.
د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په کچا دغه 1.1 درجه سخته زلزله د جمعې په ورځ پر ځایي وخت د شپې پر 8 بجې د کالیفورنیا په جنوبي دښتو کې رامنځته شوې ده. د یادې زلزلې له امله یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوې، سړکونه تخریب شوي، اور لګېدنه رامنځته شوې او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي. دغه زلزله ریچ کرست خار ته نږدې د لاس انجلس په 240 کیلومتره کې شوې ده.
موږ د اور لګېدو په اړه ډېر راپورونه ترلاسه کړي دي چې د ګازو د لیکېدو یا د ګازو د نلونو د ماتېدو له امله رامنځته شوي دي. په ټول ښار کې د ګازو نلونه مات شوي دي. د اوبو د قطع کېدو خبر مو هم ترلاسه کړی دی. تر څنګ یې برېښنا او مخابراتي سیستم نشته.
د چارواکو په وینا د زلزلې ټکانونه په مکسیکو او لاس ویګاس ایالت کې هم محسوس شوي دي. دا زلزله پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم 6.4 درجې زلزلې هم دا سیمه لرزولې وه.
موږ د هوټل په خونه کې د ډوډۍ انتظار کاوه چې یو ناڅاپي د هوټل خونه وښورېدله. موږ تر هغه نه پوهېدو تر څو چې هر څه په خوځېدو شول. قندیل خوځېده. ماشومان وویل چې دا زلزله ده.
دا لومړی ځله چې ما زلزله ولیدله. په هوټل کې په څوکۍ ناسته وم چې څوکۍ مې په خوځېدو شوه. ما ویل چې دا ولې خوځېږي. هماغه و چې پوه شو چې دا خو زلزله ده، نو په منډو له هوټله ووتلو.
1.1 زلزلې د تېرې پنجشنبې ورځې د 6.4 درجې زلزلې په پرتله چې په همدې سیمه کې شوې وه 8 برابره شدت درلود. د پنجشنبې ورځې زلزله د ځمکې د سطحې څخه یوازې 9 کیلومتره پورې واقع شوې چې موجې اغېزه خپره کړه او په سیمه کې له سلو څخه زیات ځایونو ته تکان ورکړ. د طبیعي پیښو کارپوهانو د لومړۍ زلزلې وروسته وړاندوینه کړې وه چې ممکن له دې څخه هم شدیده زلزله وشي چې په سیمه کې به ساری ونه لري.
موږ د 1.1 زلزلې 15 وروسته ټکانونه درلودل. په راتلونکې اونۍ کې د نورو وروستیو ټکانونو احتمال هم لوړ دی چې کیدای شي د ریختر په کچه 15 درجه وي. د راروانو ټکانونو اندازه چې د ریختر په کچه 6 به وي 50% وړاندوینه شوې ده، خو دا 9 درجې ټکان 11% پیشبینی شوې وه.
دا په شلو کلونو کې په جنوبي کالیفورنیا کې تر ټولو لویه زلزله وه، خو متخصصین وایي چې دې ته ورته زلزله په هر لسیزه کې پیښیږي.
د سو مهمه خبرونه لنډیز اوري. افغان هیات په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته تللی. د ستراتیژي کډکو برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره د لومړني تفاهم هیله لري. د اسلامي دولت یادایش ډلې دا کړې ده چې د غزنی په ولایت کې د شیعهګانو په جماعت کې پرونی برید دوی کړی. په برید کې 2 تنه وژل شوي او د 16 نه زیات ټپیان دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یو قمندان محسن رضایی خبرداری ورکړی دی که برطانیه د هغوی د تیلو ټانکر خوشینه کې په ځواب کې به یې د برطانیې د تیلو کښتۍ ونیسي. د قطر دولتي خبري اجانس ویلی دی چې امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی د همدې روانې میاشتې په 9 په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره ګوري. د سوریې د بشري حقونو د څارې اداره وایي د ادلیب په ولایت کې په یو کلي کې هوایي بمباري شوې، لږ تر لږه 13 تنه پکې وژل شوي دي. په برما کې په یوې 2 کلنې نجلۍ جنسي تیری نه وروسته مظاهرې شوي دي او په سوډان کې د یاغیانو ډلو د نظامي شورا او مظاهرچیانو ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په موافقې انتقادونه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا